السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپین 2 بجې شوې زه صفی الله ستنګزیم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د خبرونه تر 3 بجو د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې په دوی منیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په لومړی نیمای کې خبرونه او راپورونه اوري په راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي پانګور اډې سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. د دې کار پر سر باندې یو ځل افغان پوځیان او پاکستانیو ځواکونو هم سره نښته کړې وه. افغانستان د قانونو په برخه کې د لویو پروژو د عملي کولو ظرفیت نه لري. دا خبره د قانونو وزیر کړې ده. په دې اړه هم درته رپورټ خپرو. نور راپورونه هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوري د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن وویل دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کېږي او ایرانی ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. دا هم اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د یوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي کافان حکومت د سوداګرو امنیت ته پاملرنه ونه کړې دوی بل افغانستان څخه ووځي. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوال طالبانو حمله پر شا تمبولې او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمیز پولیس د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله د پولیسو له لیکو څخه وتلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي کافان حکومت د سوداګرو امنیت ته پاملرنه ونه کړې دوی بل افغانستان څخه ووځي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل چې یو شمیر کسان د دولتي امکاناتو څخه په استفادې سوداګر تښتوي او د هغوی امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. دی وایي کوم څه چې موږ ته زیان رسوي هغه دا دي ځینې کسان چې په نظام کې دي د دولتي وسلو پوځي یونیفورم او د دولتي موټرو څخه په استفادې موږ تښتوي زموږ اولادونه له منځه وړي په خپله موږ او زموږ پانګه له منځه وړي. دا په داسې حال کې دی چې د سوداګرۍ خونې د معلومات له مخې یو تن ملي سوداګر د کابل ولایت په بګرامۍ ولسوالۍ کې د څو تن لخوا چې پوځي یونیفورم یې په تن وتښتول سو. خو د کابل د امنیه قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي او هغه اوازې هم بی اساسه بولي چې په تښتونکو کې له حکومتي امکاناتو کار اخیستل کیږي. د کابل شهر د شاه شهید سیمې سلګونو زیانمنسو کورنیو او د همبستګۍ ګوند غړو د مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. دوی د خیمو په وهلو سره د شاه شهید سړک د ترافیکو پر مخ بند کړ او انتقاد یې وکړ چې د تیرې یوې میاشتې په تیرېدو سره بیا هم چا د دوی سرپناه او ژوند ته توجه نه ده کړې. د مظاهرې له ځای د ازادي راډیو خبریال وایي چې ملي اردو هڅه کوله چې د سړک له سره خیمې لرې کړي خو د مظاهره کوونکو د مقاومت پر مهال ډزې وسوې او یو کس ټپي سو. د کابل شهر د شاه شهید سیمه کې د روان لمریز کال په اسد میاشت کې موټر بم چاودنه وسوه چې له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان او ګڼو کورنیو ته مالي زیانونه هم واوښتل. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوال طالبانو حمله پر شا تمبولې او اوس د دې ولسوالۍ په 3 کیلومتري کې لا جګړه روانه ده. په فرا کې د ملي اردو د دوهمې لواء ویان عبدالروف رحمانی نن ازادي راډیو تول چې دغه حمله پر مهال 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 20 نور ټپیان دي. او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمیز پولیس د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د سرپل امنیه قمندان محمد آصف جبرخیل ازادي راډیو تول چې دغه سیمیز پولیس د تنخواګانو د کموالي له امله د پولیسو له لیکو وتلي او د کار پیدا کول په هدف بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د چې پرون په برلین کې د فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبرې کولې وویل چې دوی پر ځینو حساسو مسلو سلا وکړه.
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute einen Beitrag
دای وی هله لرم چې د اوکراین په ختیځ کې مو د وضعیت په شکیدو کې خپل ونډه تر سره کړې وي. هله من يم د ولسمشرانو او د جرمني د صدر اعظم انګلا ميركل د کتنې لپاره مو چې د اکتوبر په 2مه په پام کې د زمينه برابر کړې وي په هغه کتنې کې باید دغه پروسه پر مخ بوتل سي.
Am 2. Oktober wo dann
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف وویل چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع لا اختلاف پاتې دی، خو مجموعي احساس دا دی چې پر دغو اختلافاتو لاسبری ممکن ده. په بیت المقدس کې د الاقصی جومات په انګړ کې شخړې پیل شوې دي. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جومات کې سنگرونه نیولې. څونن د یهودانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغو یهودانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري. فلسطینی عیني شاهدان وایي پولیس د جومات انګړ ته داخل شوې دي. له جومات نه بهر هم شخړو ادامه پیدا کړه چې پولیسو پر ګډونوالو وشکې بهاونکې ګاز او بې سدونکې لاسي بمونه وکارول. کړکړي وروسته له هغې زیات شوې چې د اسرائیل د دفاع وزیر موشه یعلون د مسلمانانو دوی ډلې منع کړې چې د جماعت انګړ ته د یهودانو د ننوتلو مخنیوی کاوه. له مسلمانو عبادت کوونکو سره د شخړې د مخنیوي لپاره یهودان اجازه نه لري چې په دې جماعت کې عبادت وکړي یا هم خپل ملي سمبولونه پکې راڅرګند کړي. مسلمانانو ته تر مکې معظمې او مدینه منورې وروسته اقصی مسجد تر ټولو مقدس ځای دی. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل چې دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کیږي او ایران ملاتړ کوي د سورې له خبرو ډډه کوي. پر دغو خبرو تېره اونۍ موافقه سوې وه. د هادی له دفتره په خبره سوې اعلامیې کې راغلي چې له حوثي یاغیانو سره خبرې به سولې ته زمینه برابره نه کړي تر هغو چې دغو وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پرېکړه لیک نه وي منلی چې له مخې دوی باید له نیول سوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې دولت ته تسلیم کړي چې له دولتي ادارو یې غنیمت کړی دي. اوسیان دا مهال پر پلازمینه صنعا او د یمن پر ګڼو برخو کنټرول لري. د یمن دولتي ځواکونه چې سوریا به عربستاني حمله تړ کوي له مارچ میاشت راهیسې چې هادي له یمنه جلا وطن سوی د دې وسلولو پر ضد جنګیږي. د هادي حکومت دا مهال په سعودي عربستان کې ډیر دی. په یمن کې د شخړو له پیل راهیسې تر 4000 زیات کسان وژل شوي دي او په روسیه کې رایه اچونکو په محلي او سیمه ییزو انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. تم کېږي لیبرال مخالفان په پراخه پیمانه دغه انتخاباتو بایلي او هغه کاندیدان بلاسپری وي چې د کرملین ملاتړ له ځان سره لري. د روسیې د نفوس نیمایي برخه یعنې نږدې 9.5 میلیونه خلک په نننیو انتخاباتو کې د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. د محلي او سیمه ییزو شوراګانو 9000 سیټونو د 22 محلي ادارو په ګډون د 1300 سیمه ییزو دفترونو او د شروالۍ سلګونو څوکیو لپاره رایه اچونه نکیجی.
سلیم احمد سلیو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه باندې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د پکتیکا په انګورډ سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان له طرفه یو دروازه باندې کار روان وو. کارونه بشپړ شوي دي او څنور تاسیساتو سره څنګه هغه هم جوړ شوی دی.
دا هماره چې د افغانستان د کارونو پټرولیم وزیر دا مانی چې په افغانستان کې د لوی پروژو تطبیق لپاره لازم ظرفیت نه دی موجود.
بدون شک پروژه بزرگ بسیار پیچیدگی های داره که ما هم ظرفیت مدیریتی ش هنوز در افغانستان نداریم.
په کابل کې د امریکا سفیر میکل میکنلی وای چې له ملي وحدت حکومت سره په ټولو برخو کې همکاري ته چمتو ده.
We are looking at how we can increase the ability to deliver what is required inside the country in terms of supporting the government of national unity's objectives.
دا هماره چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د برلین د غونډې ټول ګډونوال د سره موافق نه چې د یوکرين د شخړو د پای ته رسیدو لپاره نور ګامونه پورته شي. د خبرونه دوی منیمای د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی. وخت په افغانستان کې 2:09 شوې. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په انګورډي سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي له څو میاشتو راهیسې کار روانو او یو ځلې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړئ. له کابل د اسدالله الدین راپورته.
د
که څه هم د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ، خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډې کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمیر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له ورایښ کاری. ښاغلي ببری د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی، خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتک هم نه پرې کوي.
د پاکستان له طرفه په یوه دروازه باندې کار روان وو، نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس عربستان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت دا مشکلات موږ ټول مرکزي دولت ته رسولي دي، خو نو مرکزي دولت یعنې تاسو پورې جدي اقدام نه ده کړی. خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نه به چاته اجازه ورکړي چې خلک یانه نه ځي او ځي، ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیار دی.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خو له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنګونو او د حکومت د بېغورۍ له امله پاکستاني پوځیان مخته پکې راغلي دي. د انګور اډې د تاسیساتو او دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندق کیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د څېړنو لپاره سیمې ته پلاوی ولېږه، خو تر اوسه حکومت خپل دریز نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونو په وړاندې غبرګون هم ښودلی چې په انګور اډه کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرښندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو د جمهوري ریاست ویاند وویل چې په دې اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبرې وکړي، خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازی او د سیاسي چارو کتونکی نادر خان کټوازی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوځ لخوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامه باندې وسیمه ده، په هغه کې هم اوس دوی پوسټې شروع کړي دي، مګر هلته هم کار دوی کوي، ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خو اساسي هدف همدغه ده چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژندل شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ترنګلې شوي او اوس داسې ښکاري چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځه د باور فضا بیرته پیاوړي کړي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونو په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه باندې هم اوریدلای شئ. تاسو هم درس کولای شئ په ازادي راډیو فیسبوک پانه هم تعقیب کړئ، هلته هم تازه خبرونه تاسو ته لویږي. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د کانونو د وزیر رپورت. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي د لازمو ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اوس لپاره د کانونو سترې پروژې نشي عملي کولی. د اوت شاه سبا نن یکشنبه په یو خبري غونډه کې ویل چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د کانونو وزارت تمرکز تر ډیره د وړو کانونو پر رایستلو وي. خو د ولسي جرګې د طبیعي منابعو د کمیسیون غړي وایي ستر کانونه د افغانستان لپاره د عایداتو ښه سرچینې دي او حکومت باید د دغو کانونو د رایستلو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. بله، په دې اړه د قسیم سولمل راپور وروسته درته خبرو. همدا اوس د هلمند امنیه قمندان نبی جان ملاخیل له موږ سره په ټلیفوني مستقیم اړیکه کې دی. ښاغلی ملاخیل، ستړي مشه، په خیر راغلی. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې کراته ووایي، په مساکله کې وضعیت څنګه دی اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم، دما سلامونه وکرماتم تاسو ته، تاسو ته تریخنا خبرونه ولسته وړاندې کوم. د تاسو په ویډیو کې به دوه انچه په خبرونه ولسته ته په څه وجه دي د غنغان له طرف نه دا چې نن ورځ یې کوم خبرونه ده د دې وخت راته دی فاده او یو کسانه چې د افغان ولسته لپاره آرامه او ځا زنه دګنا وړي یو شخصي ګټې د ستاسو ځان ګرم فتلی ده. د بازار کسان په واسطه باندې دا ځان مخې دی چې د دې لپاره خوشخدمتي کوي، نو په یمن کې هم همدغه افراد اشخاص د نورو مزدران دي، د نورو لپاره کار کوي، د نورو د مناطقو لپاره ځانګړي او د افغان ولس عاجز ژوند خرابي د افغانستان سره او د جګړه مخ ته دی ولې د لوی خدای فضل سره د جګړه کې د وطن دښمنان بیگانگان او مزدوران ډېر له مبین لاړ دي ډېر مرسوي دي د ضایات او تلفات ورسوي دي زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه په ډېر ښه متمدنګي باندې
بلې
مخکې او خپل کارونه
ښاغلی قمندان د هلمند کومې سیمې چې پکې طالبان ډېر فعال او هغه اوس د افغان ځواکونو لاسته ورغلي خصوصا په موساکلا کې فکر کوم له مرکزه خو اوس جګړه وتلې ده په اطراف د موساکلا کې به کومې سیمې اوس هم سختې جګړې لاندې دي هلته
دلته په بعضې مناطقو کې مثلا د موساکلا اطراف کې یا د سنګین په اطراف کې بعضې مناطقو کې مزاحمتونه شته دا جنګ هم ما مخکې وویل چې د نورو لپاره کېږي د نورو د شخصي ګټو فتونو لپاره کېږي او په دې جنګ کې د نورو ګټې شته د افغان ولس هغه ذخایر او خام مواد چې په دې وطن کې شته د افغانستان د خلکو سرمایه ده د بېګانګانو په دستور باندې د جګړو په ګرمولو سره هغوی نه دوی استفاده کوي دا مثالونه یې ډېر دي په افغان ولس سره دې ازمونه انشاءالله تعالی راوځي که د خدای پاک رضا وه نور به خپل سرول افغانستان آباد وي د خپل سرول افغانستان لپاره به کار کوي
بله ښاغلی قمندان وروستۍ پوښتنه په دغې جګړه کې فکر کوم ډېر په موساکلا کې خو د تریاکو مرکزونه ویل کېږي چې هلته موجود وو پخوا او په همدې باندې هم جګړه روانه وه د افغان پوځیانو د وسایلو امکاناتو سطحه څنګه ده یا پخوانۍ ستونزې خو اوس نشته چې کله به مثلا هوایي ځواک ته ضرورت او هوایي ځواک به نه و اضافي قطعات به هلته نه وو اوس دغه مسلې څنګه حل شوي همدا دواړه ټکي په لنډو کې راته ووایي
وس موږ مشلات نظر د خپل خلکو د ارامي په خاطر باندې خپل خلکو سیاسي په خاطر باندې افغان امنیتي د پای پوتنه جنګیږي انشاءالله امکانات موږ خطر د امکانات خلاص کړي ځمکې غرنۍ دي راځي ضروري ده او موږ قصدا هم غواړو چې د وطن دښمنان د ځان سره مواجه کړو عسکر ته وجنګېږو چې دوی را مواجه کړو جنګ کې د درنو تلفات وګېږي دا په دې ځای کې موږ رسېږو چې دې خو موږ هم سعودي فرار وکړي غوږ په پولیس او سبا ورځ ته راښکته شي نه دا نوې تاکتیک دی ځکه چې موږ دوی مواجه کوو چې دوی جګړې ته نه راوږي او موږ وګورو کوم کله چې دې ته درنه تلفات
وکړي بله د هلمند امنیه قمندان ښاغلی نبی جان ملاخیل کور ودان ژوندۍ اوسې قدرمن اوریدونکو هم اوریدل چې په هلمند کې په موساکلا او سنگین البته په دغه ولسوالۍ په اړوند سیمو کې جګړې کرا کرا روانې دي او د هلمند قمندان وایي چې د امنیه قمندان وایي چې دوی غواړي په دغه سیمه کې ټول وسلوال مخالفین لمینځ یوسي او په همدې اساس هم کرا کرا جګړه په غرنۍ سیمو کې روانه کړي ده او افغان پوځیان کومه ستونزه نه لري اوس په همرا شو برته خپل عادي راپورونه ته د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ویلي د لازم ظرفیتونو د نشټوالي له عمله د اوس لپاره د قانون ستري پروژې نشي عملي کولای ښاغلی داود شاه سبا نن په یو خبري غونډه کې د خبرو کړه او ویل تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د قانون وزارت تمرکز تر ډیره د وړو قانونو پر راستلو وي قاسم سولمال په دې اړه رپورت جوړ کړی
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای په دغه وزارت کې د ظرفیت جوړولو لپاره کافی کار نه دی سوی نو ځکه نسی کولای د اوس لپاره پر سترو قانونو پانګونه وکړي د قانون وزیر داود شاه سبا د یک شنبه پرس خبر اعلان تو ویل په کابل کې د سام یا مرستکونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده ښاغلی سبا ویل همدې ستونزې ته په کتو د قانون وزارت غواړي راتلونکي 15 کاله تر ډیره پر وړو قانونو پانګونه وکړي
شاید بسیار دشوار باشه شما به پروژه بسیار بزرگ فعلا فکر بکنید
دوی شاید به ډیر سخت وي چې موږ د اوس لپاره د سترو پروژو په اړه فکر وکړو بل شکه سترې پروژې ډېرې پیچلتیا ولري چې موږ مدیریتي ظرفیتونه تر اوسه په افغانستان کې نه لرو خو هغه ناممکن هم نه دي د دې ترڅنګ د قانونو ډېرې وړې پروژې شته چې لاره یې هم موږ کولای شو کارونه رامنځته کړو او هم خپل ملي ظرفیتونه لوړ کړو نوموړي ویل د افغانستان د قانون په سکتور کې زیاتې قانوني خلاوي سته او دغه وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې کوشش کړی څو لږ تر لږه د قانونو د استخراج د صنعت لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي د قانون او پټرولیم وزیر دغه راز ویل شاوخوا شل بې برخلیکه واړه قراردادونه یې مطالعه کړي او ځینې د اداري ستونزو له امله لغوه کړي دي مساینک، حاجیګک او دغه راز د امو حوزې نفتی ساحه هغه ستر کانونه دي چې په قراردادونو کې د ستونزو او یا هم د نامنۍ له امله پکې عملا کار نه دی پیل سوی او یا هم د استخراج چارې ځنډول سوی دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو د کمیسیون غړي دا ردوي چې ګڼي په افغانستان کې دننه د کانونو د استخراج لپاره ظرفیتونه نسته. د دغه کمیسیون غړي عبیدالله رامین ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د کورنۍ ظرفیتونو تر څنګ له بهر هم ظرفیتونه وارد کړي او د سترو کانونو په راایستلو عملاً پیل وکړي، کنه نو د دې خبره افغانستان به هیڅکله له دغو سرچینو څخه ګټه ونخلي. شغل رامین وی هر کله چې یو وزیر راځي او پر پخوانی کارونو چلیپا باسي معنا یې دا ده چې موږ به هیڅکله شتمنۍ ترلاسه نه کړو او هیڅکله به هم ونه توانیشو له خپلو سرچینو معقوله ګټه واخلو، داسې ګټه چې زموږ هیواد له بېوزلۍ وژغوري. د قانون وزیر په داسې حال کې پر سترو پروژو د پانګونې لپاره د امکاناتو د نشتون خبره کوي چې له دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو چې د افغانستان طبیعي منابع کولی سي د اوږد مهال لپاره د افغانستان اساسي عایداتي سرچینې اوسي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت باید تر هر څه مخکې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي ګامونه واخلي، ځکه دې کار د قانونو حیفو مل کېدو ته زمینه برابره کړې ده. کارپوهان دغه راز د قانونو د امنیت پر ټینګښت هم ټینګار کوي او وایي چې همدا قانونه اوس د غیر مسؤوله وسلوالو او دغه راز د دولت د مخالفینو لپاره په سترو عایداتي سرچینو بدل سوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او فن سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په ازادي رادیو څخه اور کوي پانه کې هم اوریدل شي او مطالبه کتلای شي همدارس facebook.com/ازادي رادیو زموږ د پښتو فیسبوک پانه آدرس ده. امریکا متحده ایالاتونه وی په افغانستان کې د خپلو پیل شویو پانګونو د بشپړول هڅه کوي. په کابل کې دغه هیواد سفیر میکل میکنلی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې امریکا له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لویه برخه جوړوي او ژمنه کوي چې خپل مرستو ته به دوام ورکړي. د ښاغلي میکنلی سره په مرکه کې لومړی دا پوښتنه مطرح کړه چې له افغانستان سره د امریکا اقتصادي مرستې څه دي.
The United States is an integral part of that commitment.
د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لوی برخه جوړوي. لکه څنګه چې موږ په تیرو 14 کلونو کې همکاري کړې ده، موږ دې ته ګورو چې څنګه وکولای شو له ملي وحدت حکومت سره مرسته وکړو چې د پرمختګ په خاطر خپل هدفونو ته ورسیږي. د همدې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له افغان حکومت سره د پرمختګ په اړه د همکارۍ نوې باب پرانیست. کله چې افغان ولسمشر په مارچ میاشت کې امریکا ته ولاړ او له ولسمشر اوباما سره یو کتل، د همکاریو دغه وی فصل پرانستل شو او تمرکز یې تر ډیره په هغو لمړیتوبونو دی چې افغان حکومت وړاندې کړي. دا لمړیتوبونه د افغان حکومت لخوا وړاندې شوي چې موږ یې د پوره کولو لپاره د 800 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده، څو افغان حکومت وکولی شي په کارولو سره خپل کارونه ترسره کړي.
وی لک فورورد ټو ورکینګ وذ د ګورنمنت آن امپلیمنټینګ دیس امپورټنټ نیو انیشیټیو.
هاو دو یو ایوالویټ افورتس اند پرامیسز ویچ بین میډ بای افغان ګورنمنټس ان
افغان چارواکو د همدې شکی په فایل کې ریکا او سام په کانفرنسونو کې زین ژمنی وکړي. څه فکر کوي دوی به وتوانیږي چې خپل ژمنی پوره کړي؟
سین پرامیسز
وی اکچولی بیلیو ا لټ هاز هپن ان د فرست ایئر اف د ګورنمنټ اف نېشنل یونټی.
موږ باور یو چې د ملي وحدت حکومت په لومړني کال کې ډیر څه کړی دي. د بیلګې په توګه کېدای شي وایي چې د کابل بانک قضیه، د تیلو قرارداد، د کورنۍ چارو د وزارت اصلاحات، دا هغه څه دي چې تر سره شوی دي. کله چې د بانکي سیستم د اصلاحاتو په خاطر د حکومت ژمنی ګورو، دته هله من کې ګوچ افغان حکومت خپل بانکي سیستم د نړیوال مالی نظارت کوونکو بنسټ په مرسته اصلاح کوي. کله چې تاسو وګورئ چې افغان حکومت د قراردادونو د اصلاح په خاطر څومره قراردادونه کتلی او څومره پیسې په دې برخه کې سپما شوې دي، دا یو پرمختګ ښیي. د چې افغان حکومت د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې د اصلاحاتو په خاطر ځینې هدفونه په ډاګه کړل او د دې ژمنه وکړه چې اصلاحات براولي، نو موږ فکر کوو چې د همدغو هدفونو په پوره کولو کې له افغان حکومت سره کار کولای شو او دا هم ویلی شو چې پراتلونکو څو میاشتو کې به ډیر څه ترلاسه شي.
We think a lot can be achieved in the coming months.
Mr. Ambassador, what do you think how much these kind of
خغلی سفیر څه فکر کوي چې په افغانستان کې د ورته نړیوالو غونډو تر سره کېدل به څومره مرسته وکړي چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي؟
Well, the fact of the matter is these international gatherings are
خبره دا ده چې د داسې لوی غونډو جوړیدل په خپل ذات کې ډیر زیات مهم او د افغان حکومت په کارونو څارون کې دي. د دې لپاره چې د دوه غونډو په واسطه هغه یوه دونه چې افغانستان سره مرسته کوي او ملاتړ کوي سره یوځای کیږي، مونږ کولای شو چې د د دوه غونډو لاري لا خپل افغان سیالانو او چارواکو سره وګورو. راتلونکو کال به په بروکسل او وارسا کې ډېر مهمه غونډه وشي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د امنیت او پرمختګ په هکله غونډه کوي او خپل مرسته بایلنوي. نو دا ډېر مهمه او څارونکو غونډې دي.
Gatherings.
The final question, what are your plans for investment on
Rustay pukhtana da che de Afghanistan pa tabi'i zirmo o bansati zubar khubande taso de pangawani la para tsa programuna la rait.
We are looking to complete investments that we have made.
موږ په یو شمیر پروژو کې د خپل پیل شویو پنګونو د بشپړولو په لټه کې یو. پراتلونکو درې کلونو کې بلکې څنګه چې د برېښنا د انتقال د مزید غزول لپاره د 200 ملیون ډالر مرسته اعلان شو، موږ له کابل نه تر کندهار پورې د برېښنا د مزو د غزول په برخه کې پنګونه کوو. موږ د سړکونو په برخه کې پنګونه لرو. په شمال کې موږ د برېښنا په برخه کې پنګونه کوو چې د شبرغان پروژې بیلګه ده. نو دا ټول د میلیارډونو ډالر پروژې دي چې موږ یې شمنه کړی ده. افغانان د نتایجو په تمه دي. دوی نور ژمنې نه غواړي، مرسته کوونکي هم د نتایجو په تمه دي. نو موږ په یو ښه لار په مخ روان یو او په دې تمه یو چې تر راتلونکي کال ځینې دا پروژې بشپړې شي چې د افغانانو په درد وخوري.
د امریکا له سفیر میکل میکنلی سره مو د سفیر د ځانګړي مرکه اوریدله او هغه ویل چې هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی او غواړي چې دغه هیواد کې په اقتصادي برخو کې ډیره پانګونه وکړي او خپلې پیل شوې پانګونې هم په کامیابۍ بشپړې کړي. اوس به هم ورشو کندهار ته. د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه پر هلمند د جګړې تمرکز کړی چې هلته دوی مالی سرچینې لري. د جنرال رازق په وینا وسلوال طالبان په دغو سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تاریاکو لوی کارخانې هم هلته شته چې ټوله ګټې وسلوالو ته رسیږي. محمد صادق رښتینی دا رپورټ جوړ کړی.
د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې د دولت وسلوال مخالفین او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ له سکوت سره مخ کړي. کمانډان چې تازه د هلمند د عملیات څخه راستون شوی وایي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ څخه کندهار، روزګان، دایکنډي، فراه او هرات ولایتونه نامنه کېدلای شي.
ترشتانو د ډیر وخت څخه کوشش کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ خپل مرکز ونی وګرځي چې دغه ټول ولایتونه مرکزی افغانستان، هرات، فراه، روزګان، دایکنډي، کندهار ټول بیا تجدید دی. نو دې ما خپل کوشش کوي او هغه د دې د بدارانو دا غوښتنه ده چې دی وکول سي چې هغه مرکزی نقطو ته ځان ورسوي. ولایت خپل حکومت ټینګ ان شاء الله دولت پر دې باندې حکم دی. راځي مشکلات وخت نا وخت راځي خو د دې مخنیوي به کیږي.
لوی پاسوال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه ډیر تمرکز پر هلمند او د دې ولایت پر شمالي ولسوالیو کړی چې په وینا یې هلته د دوی مالی سرچینې سته. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان په دغه سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تاریاکو لوی کارخانه هم هلته سه چې ټوله ګټه یې وسلوالو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د برلین د غونډې ټول ګډونوال له دې سره موافق دي چې د یوکرین د شخړو د پای ته رسیدو لپاره نور ګامونه پورته شي. برلین د شنبې په ورځ د یوکرین د سولې د دریم دور خبرو کوربه و. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوري اس نوري وړاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د اوکران په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسیدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. فرانک والټر شتاینمر د شنبې په ورځ په برلین کې خپل سیالانو د فرانسې، روسیې او اوکران بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرو وروسته چې درې نیم ساعت دوام وکړ وویل د مخکنیو خبرو په نسبت دا خبرې ډېرې جنجالي نه وي او دوی په یو لړ حساسو مسئلو کې پرمختګ وکړ. په خبرو کې پر دې اړتیا چې د منسک د موافقې د عملي کېدو پروسه مخته لاړه شي ټینګار وشو. تر اوسه موږ هغه څه نه دي ترلاسه کړي چې زه یې هیله کوم، خو زموږ دا بحث د مخکنیو دو په نسبت ښه بحث و. نن داسې برېښېده چې په خبرو اترو کې ټول ګډونوال د پرمختګ غوښتونکي دي او په دې هم پوه دي چې په مخکې مو څه ستونزې پرتې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د جګړې ښکېل اړخونه اوس د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د پشا کولو په برخه کې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي دي. د 2014 کال د اپریل راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې پیل شوي تر اوسه نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. اوکراین او یاغي ځواکونه پر یو بل تور لګوي چې د منسک د اوربند له تړون څخه سرغړونه کړې ده، خو اوس تر ډېره دواړه خواوې د بل هغه چې د سپتمبر په لومړۍ شوی درناوی کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر وویل ټولو خواوو په دې ټینګار وکړ چې دغه اوربند اوس دې ته اړتیا لري چې نور هم قوي او یقیني شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د محلي انتخاباتو د قانوني چوکاټ په برخه کې هم یو څه پرمختګ شوی دی. اوکراین د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د اکتوبر 15 نیټه ټاکلې، خو د یاغیانو تر کنټرول لاندې لوهانسک او دونیسک مشران چې ځان د دې سیمو چارواکي بولي وایي دوی په خپله د اکتوبر په 14 او د نومبر په لومړۍ نیټه په دو مرحلو کې انتخابات ترسره کوي. کیف پر دغو انتخاباتو اعتراض کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په دې اړه اختلافات پاتې دي، خو عمومي احساس داسې دی چې هغه به هوار شي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان عمومي منشي مخکې په کیف کې ویلي وو چې له څه باندې 10 ورځو راهیسې نوی اور بند رعایت شوی چې دا په سیاسي کچه د پرمختګ لپاره یو فرصت رامنځته کوي. دغه راز په پام کې ده چې په اوکراین کې د شخړو د هوارې د هڅو په ترڅ کې د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني مشران د اکتوبر په 2 نیټه په پاریس کې غونډه وکړي.
وخت په افغانستان کې 2:30 شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه درته ووایي. له هغې وروسته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسلین وایي که افغان حکومت د سوداګرو امنیت ته پاملرنه ونه کړي دوی به له افغانستان څخه ووځي. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې د خاک سفید پر ولسوالۍ باندې د وسلوال طالبانو حمله پر شا تمبولې او اوس د دې ولسوالۍ په 3 کیلومتره کې لا جګړه روانه ده. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمو ییز پولیس د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل چې دی له هغوی شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کیږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. او په بیت المقدس کې د الاقصی جومات په انګړ کې شخړه پیل شوې ده. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جومات کې سنګرونه نیولې. څو نن د یهودیانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغوی یهودیانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. افغان سوداګر او پنګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونو مخونه نیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. دوی وایي له شاوخوا 10 میاشتې راهیسې پر دوی باندې د تښتولو ګواښونه زیات شوي او د اندېښنو په سوداګرو ناوړه اثر کړی دی. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ نامانو وسلوالو د کابل له ښاره یو سوداګر وتښتاوه. دوی د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناستې کې پر حکومت تور پورې کړی چې په داسې پیښو کې لاس لري. په دغه ناسته کې سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خان جان لکوزی ویل که حکومت په دې اړه ګټور ګامونه پورته نکړي خپل فعالیتونه به ودروي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې په نهو ولایتونو کې د حاصلو په تولیداتو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې 1.5 میلیون کیلوګرامه حاصل راټول شوی دی. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د مچۍ روزل دود شوی، خو بدخشان، تخار، کندز، بغلان، ننګرهار، غزنی، لوګر، پکتیا او هرات هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې د اصل د مچۍ روزلو پراختیا پیدا کړې ده. د ښاغلي راشد په وینا په افغانستان کې د محل په ټولنیز ډول 1.5 میلیون د اصلو تولیدونکي فعالیت کوي چې له هغې جملې څخه 650 تنه په کوپراتیف کې شامل شوي او له 2500 ډېر کسان د مچیو په اتحادیه کې کار کوي. تکل شوی چې په کندهار کې به 10 میگاواټ شمسی برېښنا تولید شي. د کندهار د ولایت مرستیال عبدالعلي شمسی ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې پروژې چې د سولر په مرسته به 10 میگاواټ برېښنا تولیدوي تدارکاتي چارې بشپړې شوي. ویل شوی چې دغه پروژه د برېښنا شرکت لخوا پلي کیږي. د بل خبر له مخې چارواکي وایي ډېر ژر به د کندهار د میوند ولسوالۍ د شکاباد سیمې د اوبو بند د جوړېدو چارې پیل شي او له دې بند څخه به زیاتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. د کندهار ولایت مرستیال عبدالعلي شمسی وای تر زیاتو هلو ځلو وروسته وتوانید چې له نشهیي توکو سره د مبارزې وزارت په مالي مرسته دغه پروژه منظور کړي. نوموړی وایي له دې سره به د اوبو کچه لوړه شي او ټول اړوند کاریزونه به له اوبو څخه برخمن شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او اویا پوله، یو پونډ 1.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 80 پوله، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 612 افغانۍ.
روغتیا
د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت خوش آمدین. ما فرشته ندام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد سیزارین یا عملیات های هنگام ولادت بحث میکنیم. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در این مورد معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوال در این مورد دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992354 در تماس شوید و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سیزارین یا عملیات که هنگام ولادت میشه یک معلومات مختصر بدین.
زنده باشین، سلامت باشین. من هم سلام خدمت تمام شنونده ها عرض میکنم. از عرضی سعادت مندی برشان دارم. اول باید بگویم که سیزارین از چی گرفتار شده. بر از این که امی هر گفه که آدم امو مانه و ریشه ایشه بفهم باز جالب میشه. میگن یک آدم بوده به نام جیلس سیزار، مادرش سرزمین که ایره ولادت کنه، کدام آدم مشهور بوده در امپراتوری، مادرش سرزمین عملیات شده. باز اولین دفعه عملیات شده بوده، باز چون نام از این سیزار بوده ایره نامش سیزارین مونده. و در لاتین هم در لسان یونانی هم سیدرو قیچی کدن هم میگه، کت کدن هم میگه یا بوریدن هم میگه. از امون خاطر چون جدار بطنه یا شکم هم میبرن قیچی میکنن پاره میکنن و جدار رحم پاره میکنن باز طفلک میکشن، از امون خاطر ایره سیزارین یا بوریدن یا قیچی کدن یا واس کدن میگن. خانمایی که نتانن که از طریق دامن ولادت کنن یا ای که وقتی که از دامن ولادت میکنن خطر است بر مادر و یا طفل و دکتر مجبور میشه که از رای شکم اینا را ولادت بده یا طفلشان از رای شکم بکشه، اینه میره سیزارین میگن.
دکتر صاحب، شما با وجود از اینکه اشاره کردین خانمایی که نمی مشکلات داشته باشه، چطور می مشکلات بر خانمای عامله خلق میشه که اینا سبب میشه که اینا سیزارین یا عملیات چون هنگام ولادت؟
در قسمت استدباباتش باید بگویم که بسیار استدبابات مختلف داره که یک خانم عملیات میشه. بیایم سر از این که در استدبابات ولادیش که مشکلات پیدا میشه که یک طفل بیرون برآمده نتانه، یعنی قنات ولادی خو یک راه داره که باید طفل بیرون برایه. اگر کدام مانعه در سر راه بخارج شدن طفل می باشه، در این وقت استدبابات ولادیش است که خانم عملیات میشه. اولی که در حالت نرمال طفل در شکم می باشه و جوره هم می داشته باشه، در صورت که اینمی جوره خانم پیش از طفل واقع شده باشه، ایره به دکتری میگن جفت سرراهی یا جوره پیش واقع شده باشه یا پلاسنتا پریویا باشه، اینا میره در این حالت مجبور هستن که عملیات کنن چون جوره سر راه طفل گرفته. در وقت عملیات هم باید که جوره پس زده شود بعد از او طفل کشیده شود. و یا ای که یگان رگ کلان می باشه که از پولینوف منشه گرفته می باشه، سر راه طفل میگیره و اگه طفل برای او رو خون میکنه دیگه، اول خون برای باز طفل نبرای، اینا وقتی که مادر خون زایی میکنه دیگه خو حیات مادر در خطر است، از او خاطر تیز کردن عملیات میکنن. و یا ای که خانمایی که قبلا عملیات شدن و نمیخواین که باز ولادت کنن دیگه، درد ولادت عملیات خود دیدن نمیخواین که درد ولادت هم ببینن، از او خاطر اینی هم یکی از استدباباتش بودن میتونه. و دیگه ای که خانمایی که عملیات های تومور شده باشن، باید بگویم که یعنی غلط فهمی در بین تومور و سیست نباید شود. سیست یا تومورای تخمدان علایده است و تومورای رحمی علایده است. او تومورایی که در رحم واقع است یا در بچه دانی واقع است، اونو اگر عملیات شده می باشه و داخل رحم هم واز شده می باشه، مثل بگویم که رحم مثل یک پاکت وارست، اگر که وقت همی عملیات هم می کنن که تومور را بکشن، داخل دی رحم داخل دی پاکت واز میشه. در اونو حالت باید که عملیات شده سر طفل می. اگر پاکت واز نمیشه باز او قدر ضروری نیست که عملیات شده. او گپ در جریان دردای ولادت باز دکتر خودش قضاوت میکنه که امی آدم بر عملیات خوب است که طفل خود ولادت کنه یا از رای دامن ولادت کنه. و میایم سر سیستای تخمدان یا تومورای تخمدان. تخمدان ها خود دو بغل رحم است، او هیچ ارتباط نداره در ولادت. اینی خانم ها باید بگه متوجه باشن که در وقت که میرن به طرف شفاخانه همی اسناد عملیاتشان باید لطفا پیششان باشه. که دکتر بفهمه که وقتی که شکم معاینه میکنه خو یک شق است در این شکم، دکتر نمیفهمه که این شق است تومور تخمدان است، این شق است تومور رحمی است، این شق از چی است نمیفهمه دکتر. باید اونمو اسنادش مکمل پیشش باشه که دکتر بفهمه که همی عملیات سر رحم اجرا شده یا سر تخمدان اجرا شده. اگه سر تخمدان اجرا شده این اجازه ولادت میده، اگه سر رحم اجرا شده باز اگه ایربانه که ولادت کنه رحمش میکفه خدا نخواسته. متوجه باشه،
یعنی حتما باید اسنادشان پیشان باشه،
اسنادش پیشان باشه.
سلامت. آها، یک تماس داشتیم قطع شد متاسفانه. دکتر صاحب، یا طفل اگر نوزاد وزن زیاد هم داشته باشه او تاثیر میگذاره بالای عملیات و مادر باید چی کارای انجام
بده؟ استدبابات دیگه اینمیست که میامدم سرش که در صورت که مشکل در وضعیت طفل باشه، مثلا یک طفل به حالت عادی به سر ولادت میشه، اما یک وقت ببینی که اطلاعش به پای است، دلش هست که به پای ولادت کنه، یا طفل به بر است، سرش اگه به آمیانه در یک گرده مادر است و پایش در دیگه گرده، اینی هم امکان ولادتش نیست، باید عملیات شد. و خانمایی که طفلکای بسیار بسیار کلان دارن، یعنی او را دکترها باز معاینه میکنن که امی شکم مادر پوستش چاق است، یا ای که طفلک بسیار کلان است، یا ای که طفلک دو سه دانه است یا اوج داده است. خب به هر صورت این دکتر پیدا میکنه که اگر وزن طفل بسیار زیاد میباشه و امکان ولادتش نیست، و یا اگر هستم سرم برای تنبن میمانه، یا خدا نخواسته در اثر کش و گیری رگای اعصاب صدمه پیدا میکنه، از او خاطر بهتر است که ولادت از طریق شکم باید صورت بگیره یا عملیات شود.
سلامت باشین. یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
آوره.
بله سلام علیکم، مشنوم، بفرمایید. بله بله، فکر میکنم تماسشان قطع شد. بازم یک شنونده دیگه ماستش. بله سلام علیکم. بله دکتر صاحب، بعضی وقتا زیاد چونیدیم من میگه فکر خانومه که میگن یک بار عملیات شده باشه، یعنی هر قدر طفل دیگه به دنیا بیاره عملیات میشه، و چند بار امی خانومه که عملیات شده میتونه طفل به دنیا بیاره؟
ضروری نیست که یک خانمی که عملیات میشه بار بار عملیات شده. نظر به ایست که او خانم بر دفعه اول چرا عملیات شده. فرضاً دفعه اول خاطر که طفلش به پای بوده عملیات شده، این دفعه که طفلش به سر است، حوصله‌اش هم نرمال است، هیچ کدام مشکل نیست. فرضاً یک خانم است از خاطر تومور رحمی دفعه اول عملیات شده، باز دفعه دوم هم دیگه یکی خود شق او تومور است، یکی هم شق عملیاتی، 100% باید عملیات شده. فرزن یک خانم است حوصله تنگ داره یا استخوانای حوصلهش تنگ است، نمیتونه که امو طفل اجازه بده از قنات ولادی که تیر شود. این با دفعه دوم هم دیگه اونمو مادر است، اونمو حوصله است، حوصلهش خود تغییر نکرد، باید که ولادت کنه. و یا این که دفعه اول عملیاتش از سبب ضعیفی قلب طفل بوده، او دیگه این دفعه قلب طفلش جور است دیگه، میتونه که ولادت بکنه، عادی ولادت کنه. یا دفعه اول او بسیار کم داشته که اگر او رو دردای ولادت هم میدادن دیگه او خدا نخواسته او طفل میمرده، از او خاطر عملیات شده. دفعه دیگه او جور است، میتونه که ولادت کنه. و گفتین که تا چند نفر یک خانم عملیات شده میتونه. این هم نظر به نسج است که نسج یک خانم چی رقم است. که باور کنین که یک مریضم عملیات کرده بودم تا ششم دفعشم بسیار مقبول، داخل رحمش پاک صفا، هیچ کدام چسبیدگی چیزی نداشت. اما از خانمای ات یک عملیاتم تجربه شد داریم که در حمل دوم بسیار خونده، بسیار چسبیدگی ها، بسیار آدم هیچ نمیفهمید که از کدام طریق من طفل بکشم، چی رقم بدوزم و چی رقم من خون استاد کنم. این قضاوت نظر به مریض فرق میکنه که کدام مریض من چانس ولادت آینده بدم، کدام مریض من چانس ولادت آینده ندم. خب معمولا همی قانونش همیست که 3 تا 4 دفعه میتونن که عملیات شون. برازی که
دکتر صاحب صحبت های مرا ما ادامه میتیم، دوست ماست و ایدلا از شهر کابل، مشنایم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلامات و احترامات به همکاران رادیو آزادی. من بگم که یک خانم میتونه، خانم که یک زردی سیا داره و میتونه در آینده همم که به دنیا بیاره، شام هم زردی سیا میاد یا نه؟ و دیگه این سوال هایی که یک خانم اینمیاره به می حالتی که از بیساری پیشی داشت و برشان میگن که توصیه میکنن به حساب سردردی و چشم و چیزایی، برش میگن که ما برش ما دوا داده نمیتونیم در که شما زردی سیاه دارید، ما چطور کنیم و برای کی مراجعه کنیم؟ به خاطر سردردی و چیزا بسیار بردار و تکلیف هستیم، به خاطر زردی سیاه تابلیت و دوایی که گرفتیم استفاده میکنیم و چطور میشه؟
سایسم من جواب میدم انشاءالله.
بفهمید دکتر صاحب.
خانم هایی که زردی سیاه می داشته باشن، چون زردی سیاه در وقتا متاسفانه در کلتور ما روز به روز رو به افزایش است، خوبتر از خانم هایی که حمل می گیرن یک وزیت پیش دکتر داشته باشن. همیشه ما گفتیم که صحت از یا خوب است بر حمل گرفتن و یا نیست. اگر صحتشان خوب است خونه حمل بگیرن، اگر نیست اول اونمو تکلیف خود جور بکنن، اصلاح بسازن، باز بعد از او حمل بگیرن. برای ازی که در زمان حاملگی دست پای دکتر بسته میشه دیگه، اوقدر دواهایی که به دست ایلاده یک خانم حامله میته دیگه، هر دوا را دادن نمیتونه. از او خاطر اگه که زردی سیا دارن، اندازش معلوم کنن که شکل فعال است، شکل غیر فعال است. اگه زردی ندارن، واکسین های خود بگیرن، چون در زمان حاملگی خوب است که واکسین نشن. از او خاطر پیش از حمل باید مراقبت خود خوب داشته باشن. به هر صورت خانم از اینا که زردی داره و حمل گرفته، از طریق پلاسنتا زردی سیا انتقال نمیشه. وقتی که طفلکشان ولادت کرد، عاجلا اینمی طفلک میتونن که واکسین بکنن و ولادتش بسیار به زیر شرایط معقم باید صورت بگیره که اما نافش که قیچی میشه و او برخورده که دکتر امرای طفل میکنه باید بسیار به پاکی و صفایی باشه که از وقتی که مادر معاینه میکنه از طریق وقتی که مادر از طریق دامن معاینه میکنه، معلوم دار که دستای از این ملوث میشه و با میکروب زردی سیا، ویروس زردی سیا ملوث میشه، امکان داره که به طفل بره. یعنی دستکش علایده باید به نافقه چی کردن و به کالا پوشاندن طفل باید تبدیل کرده باشه تا میکروب به طفل انتقال نده و زود کده باید ایره واکسین کنن و دوباره نزد مادرش باید انتقال بدن. و میگفتن که این خانم مک زردی سیا داره، دکتر ها دوا نمیتن که تو زردی سیا داری برات نقص میکنه. صحیح است که زردی سیا خود جیگره میگیره. کل ما میفهمیم که مرض زردی از جیگر است.
جیگر است بله.
از جیگر است و جیگر هم لابراتوار بدن است. هر مواد بسیار عادی را اگر ما میخوریم، 1 سیا 1 نان هم اگر ما میخوریم و جیگر ما نباشه، اونمو 1 سیا 1 نان امکان داره که ما را بکشه. اینمی جیگر است که او را پاک میکنه و صفا میکنه، باز بعد از او تقدیمش میکنه به شکل امو مفید و بی‌ضررش به وجود تقدیمش میکنه. اینا وقتی که جیگر موف است، کوشش بکنن که جیگر خوب نگاه کنن. ما دیگه از یک طرف جیگر بیچاره مریض است و از دیگر طرف ما دواها میتیم که دوا بزنه جیگر تک تک کنه. اما هست دواهای بی ضرر هم که به جیگر بله به جیگر کمتر ضرر داره و کوشش بکنن که مایات زیاد بگیرن که جیگر زیاد ششته شوه، میوه زیاد بگیرن که جیگر ششته شوه و قندیات باید زیاد بگیرن. برازی که یکی از وظایف جیگر اینه میست که قندیات توته میکنن. حداقل امی وظیفه ما کم کنیم که قندیات توته نکنه. خوبتر است که از شیرنی باب مخصوصا اونه شکر استفاده کنن، در صورتی که ما نه نباشه بر مصرف شکر. خدا نخواستن تا نشه که شکر داشته باشه و یام بوره و قندیات بخوره که خدا نخواست از بله بدتر شه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر مجاوید از پروان ریخت هستن به بشنویم اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله السلام علیکم. خورگران قدر سلام و احترامات خدا به حضور خودت و حضور دکتر سید نجمی سما تقدیم میدارم. سوالم از خورگران قدر دکتر سید نجمی سما اما ای از که یک فامیل ماست تقریبا در حدود یک 12 سال پیش سر ولادت طفل عملیات شده. حالا یکی از این کمرش و دیگر از این پایش می ناله. احتمال زیره داره که از طریق همین عملیات این همین تقریبارش پیدا شده باشه؟
دفعه اول چرا عملیات شده بیدار؟
عملیات سر یک طفلک عملیات شده.
چرا عملیات شد؟ میتونست که از دامن ولادت کنه؟
عملیات همی طفلک به اصطلاح چیز بود کج بود باز بخاطر اون موضوع عملیات شد.
سیس میتونین بشنوین.
بفرمایید دکتر سیف.
خب بیادر ما خانمشان که عملیات شده بیشتر گفتم نه که طفل به بر می باشه امکان ولادتش نیست. بله عملیات میشه امکان ولادتش نمی باشه. حالا که اینا دست پای درد هستن و کمر درد هستن خب علت اساسی از این کمبود کلسیم است. ما افغانا که ماشاءالله زن افغان یا شیردیس و یا حامله.
بله
یعنی همیشه که ببینی یک خانم یا شکمش پر میبینی و یا بغلش پر میبینی و این همیشه به کمبود کلسیم مواجه است. یعنی تنها این است که حاملگی کلسیم کم میکنه، خود شیردهی هم کلسیم بسیار زیاد کم میکنه و این اصلا در فکر ما هم در ذهن ما هم نمیگرده که کمی کلسیم هم اونقدر دردار پیدا میکنه یا نمیکنه. و دیگه این که کمبود ویتامین دی ما که از هفته هم میگریزیم که علی پوست ما لکم میشه و سیاه میشیم و ای و چقدر فایده داره. اصلا هفته ویتامین دی نداره که ما میگیم بیا هفته و بریم ویتامین دی بگیریم. نه هفته همیشه در شهم تحت جلدی ما در زیر پوست ما یک رقم چربوسته اونمون رو به ویتامین دی فعال تبدیل میکنه. کوشش بکنه این خوراک ما که پیش دکتر خود مراجعه بکنه تابلت های کلسیم برش توصیه میکنه او رو بگیره، ویتامین دی اگر برش دوایی توصیه میکنه او رو هم بگیره و میتونه که از طریق هفته و هم اینمی کمبود ویتامین دی خود تکمیل کنه. بازم برش میگم که هفته و دادن باید چی رقم بکنه تا نه که خدا نخواسته تمام روز هفته و بشینه خدا نخواسته مسمومیت از طریق هفته و برش پیدا شه. در هفته و که خدا معروض میکنه از هفته و فایده میگیره قسمی است که دست و پای خود تا بنده لچ میکنه بر پاینده قفته و میده به سبا روز شاستینه و پاچه خدا بلند میکنه ده دقیقه میساز همی مروز شدن بفته دیگر روز تا 15 دقیقه دیگر روز تا 20 دقیقه تا 25 و 30 دقیقه هم رسونده میتونه که آستینه خدا بلند کنه و پاچه خدا بلند کنه. اما سر خدا دفته و نمیگیره برای زی که خود افته و هم تسمم داره. دیگر باید بگویم که یک گپ مهم بگم که افتاو پشت شیشه دیگه نه،
برای یعنی اینکه مستقیم افتاو باید
گرفته باشه. افتاو مستقیم باید باشه برای اینکه شیشه انکسار میتوره یا از پشت پرده بعضی کسا افتاو میگیره از پشت جالی یا از پشت پلاستیک یا نه افتاو مستقیم فایده علایده داره.
زنده باشین دکتر صاحب. شما بیشتر اشاره کردین به اینکه بعضی خانمایی که آب طفلشان کم میباشه اینا عملیات میشه. چرا می طفل آبش کم میباشه اگر به میام روشنی بندازین؟
قصه او طفل بسیار یک جالب قصه است و بسیار معجزه آساس که الله او را به چی رقم جور میکنه و به چی رقم او افراز میشه. خود او طفل یک ترکیب بسیار مخصوص داره که طفل در مبین ازی اوبازی میکنه، از همی تغذیه میشه در مو اوبازی میکنه و در مو ادرار خدا میکنه. چقدر جالب است که این ادرار پس فلتر میشه. هر 3 ساعت بعد اینمی او طفل فلتر میشه و پاک شده میره. دیده باشیم که وقتی یک خانم ولادت میکنه یک او شفاف بسیار مورمانن میبرایه.
دکتر سبریزی بعدن صحبت میکنیم. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. احمد شاه جان سلام علیک.
سلام فرشته جان. تن سلام به شما مخصوص فامیل دو فرشته از در آزادی و سلام به استاد محترم نجم السما. ما یک طفلک یک دخترک به نام خانم ماندیم. بسیار این چیزای خوب پویدیم از یک تشکر هم از نصبه که من هم اصل کرد. شما فرمودیم دکتر شد نگیز سما فرمودن که اگر یک آیت یا عامله که سر رای سفر از رای این کم برداشته میشه همی جوره است که در سر رای سفر قرار گرفته میشه و میخواد بمیشه.
و دوم دیگه گفتن که سفر شاید کلان باشه، یعنی جسدش کلان باشه، امکان نباشه از برای عادی این تولد و از برای شکم عملیات روی شکم خارج میکن. همه عامل اصلی اگر این شوهر بسیار قوی باشه امکانش هست که این یک تدابیر بسید یکم سفر در خورجان به و بتانه بزرگاه به شکل عادی تولد شود.
سیسما جوابتانو میتم. اصلا خو امی هیکل یا جسه ارسی میباشه. گفته شده که مادر کلان طفل کلان ولادت میکنه، مادر چوچه طفل چوچه ولادت میکنه، اما همیشه صدق نمیکنه. مثل که استثناءات موجود است، اما زیادتر این صدق میکنه. از خانمایی که بسیار کلان هستن یک طفل 5 کیلو 5 نیم کیلو بسیار مقبول ولادت میکنه. اگه اونم طفل در شکم یک زن نرمال باشه، جسدش برابر باشه، در شکم از او باشه، او را هیچ ولادت کرده نمیتونه. اما او آدمی که بسیار بلند و چارشان است بسیار براحتی او را ولادت میکنه. و ای که ما مواجه میشم بعض مریضا میاین که میگن که مره یک دوای به اشتیایی بده که اشتیایی ما کم شوه که یه طفلک ما زیاد کلان نشه که باز ما صحیح ولادت کنم عملیات نشم، در حالی که این ارسیست. یعنی مثلا یک پدر چشم سبز داره، طفلش چشم سبز می ای خود دوا نداره که بگوییم که که دوا بتیم که نه پدر مادر از این چشم سبز خوش نداره، چشم سیاه میخواه، ای را دوا بتیم. صحیح است که انجینری ژنتیک همی پیشرفته داره که در مملکت پیشرفته میشه که آدم قواره طفل مشخص کنه، یا چشم شیرقم باشه و پوست شیرقم باشه و دختر باشه و بچه باشه و ای باشه او باشه، اما در اینجا او پیشرفته نیست. خب این مربوط ارسیت است، این را ارسیت ما متوقف ساخته نمیتونیم. و خانم هم نباید پریز بدیم که تو نان نخو و نخو میوه نخو که طفلکت بازیات کلان میشه باز ولادتت سخت میشه، در حالی که اونم قدر ضروریت یک خانم، ضرورت یک طفل است که کالوری بگیره تا نشونمای فیزیکی و نشونمای دماغی از او تکمیل شد. از او خاطر اتی یک رژیم نیست که
خانم عامله داده شد،
خانم عامله داده شد که طفلش کلانش. از خانمایی که به شکر مرز هستن اونا رو باز رژیم غذایی میتیم که طفلشان بسیار زیاد کلان میشه و ولادتش سخت میشه و اینا به علل نامعلوم باز خانه نخواسته طفلشان حتی میمره. در خانمای شکر میگم، خانمای شکر باید رژیم غذایی خود مراعات کنه، اما پریزی که از طرف دکترشان داده میشه اونمو رو باید جدا مد نظر بگیرن،
خطر ساز برشان. دکتر صاحب، برادر ما سمیع الله از روزگان روی خط هستند. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام به شما و به شنونده ها. به دکتر، ما از آقای دکتر میپرسیم که خانم ما از دوستمان میشه که خون ماهانه ایش خیلی کم شده، یک روز دو روز میشه که ای
بله
میگم خانم ما مریضی
میشه. شما پشتو صحبت کنین، پشتو هم میشه صحبت کنین؟
پشتو نمیتونیم کنیم. میگم شما ایچرا این مریضی شده یک روز شده، یعنی جلوتر سه روز چهار روز بوده الان سه روز شده، که این تأثیری چی هست؟ ما این پرسان میکنم از آقای دکتر.
من نکزه پختو و امتاسو پایگی پختو نه؟ بله،
قد شد فکر میکنم تماس شد. بفرمایید.
خب به هر صورت خون عادت ماوار از مچم که پشتو بگویم یا فارسی بگویم؟
اونا لهجهشون پشتو بگویم.
من فکر کردم که پشتو هستن. ورو را داد جامو وینه ده دیش و سیسه یا نه تر اتیا سیسه یا پور نرمال ده، لکه پخوا که ده ده خوره که می ده میاشتنه وینه یه دی روان و وز کمشوی نو در دیش سیسه نو خوبا نیی کمشوی، او که کمشوی درد ور سرشتا کنشتا دیل پارش متاسفانه دی تاس تماس خطا شما غختل چه پخته نوکم که چیر درد ور سروی او جامعه کمشوی نو در دی اشتیات سنگه در وزنیم کمشوی دی کنه دی دیل پارش که چیر در خبری ور سروی نو که دیشی چه رحم کې خدای مکر ټوبرکلوز وی چې جامعه کم شوې ده، یعنی 100% ټوبرکلوز نه چې تاسو په تشویش کې نشئ، خو کله کله جامعه کم وي کله زیات وي، د زنانه‌ای هورمونو د تاثیر لاندې وي چې هغه د تشویش وړ خبره نه ده. خو یو ځل که ډاکټر ته مراجعه وکړئ او دا د اشتیا خبره د وزن د کمېدو خبره او د شپې له خوانه تبه کوي خوله کوي که نه کوي، دغه ډاکټر ته ووایي چې هغې ته لکه لاره خلاصه وي او زر تشخیص ته ورسیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. بسیار مختصر اگر در مورد سوال قبلا مطرح کردم در مورد آب طفل که اگر بسیار مختصر بگوین خبرای من
راجع به آب طفل گفتیم که طفل دونمو او ادرار میکنه بازونمو او پس میخوره.
کم شدنش دلیلش چی؟ دلیل کم بوده
کم بودنش چیست که هر قدر که طفل کلان شده میره اونم قدر جسم طفل وقتی که کلان میشه رحم دیگه اونمو اندازه رو داره که طفل دایش جای شده او دایش جای شده و جوره دایش جای شده. این حالا وقت او زیاد بود طفل چوچه بود، اما آله طفل کلان است او کم شده
است.
اما این باز از کم هم دیگه باید کم نشه او قدر کم نشه که ای طفل حرکات آزادانه خدا یا اوبازی خدا دایش کده نتانه. باید یک حد معین داشته باشه که طفل دایش حرکات خدا کده بتانه و ای خوب فلتر شده بتانه. دلیل کم شدنش ایست که امی ناف طفل که تناب نافش که به جوره وصل است پوشه نظامی او تولید میکنه. بسیار جالب است. و این غشاهایی که طفل پوشانیده و سطح جلدش هم کمک کمک او افراز میکنه، در صورت که این امین تناب نافش کوتاه میباشه، هر قدر کوتاه باشه اونمو ورقی